پیام شما نظر شماست.
سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې د افغان کډوالو په وضعیت پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ دغه خبرونې ته بیا څو شېبې وروسته سټډیو ته زنګ ووهئ. همدارنګه هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي، د هغوی د ستونزو په اړه موږ سره په دې خبرونې کې د هغوی ستونزې شریکې کړي. خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونو ته. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودلې. خو د کورنیو چارو وزارت سرفراز بوکتی د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو ته ویلي دي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلي دوی به د نومبر له 2 یا سرلسه بعد بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پیل کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري ویانت قیصر پریدی هم ازادي راډیو ته وویل دوی ته اوس ویل شوي دي چې د ستنولو بهیر سرلسبه پنځم به پیلېږي. بوکتی ویلي پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان میشتي چې په دې ډله کې 1.2 میلیونه یې د اوسېدو اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري UNHCR وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لپاره بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر پریدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لېږدول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته دي چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې بشري ننګونې شته ده، د نجونو پر مخ د ښوونځیو مسله هم ده. پاکستان کې داسې کسان هم شته چې هغوی نشي کولای بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه دغه خبره د هلته په افغانستان کې د دوی ژوند په خطر کې دی. هغلی اپریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې تر 2 کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړلی او هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ایستلو لاس په سر شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا ځنګړو استازو ته افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې وویل چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې سره زیانګالو خلکو ته د مرستو رسولو چاره زیانمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې هغه مرستې چې په دې هېوادونو کې په تېرو 2 کلونو کې افغانستان سره کړې دي شپږ.3 میلیاردو ډالرو ته رسیږي. او له غزې نه د بهرنۍ ودپاو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیږد د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. روچس خبریا جانس د مصر رسنۍ او سرچینو په حواله ویلي دي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفعه پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کیږي چې پرون سه شنبې د بېځای شو فلسطینیانو پر یو پنټغالي د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیل دا کړې ده چې دغه برید یې د حماس یو لوړ پوړ په دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او د هغه یو شمېر ملګري وژلي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 پیل شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو بیا می هم سلام و منی میکروفون ساسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د تایرون شاند تخنیکی چارو پسم بلخت ساسی قربانی یو لکه څنګه می چی مخ کې دونه وکړه نن په میکروفون ساسی پروگرام کې له پاکستان د راستن شو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو که تاسو هم په خپل سیمه کې د داسې افغان کډوالو سره چې دوی تازه او په دې رسیدو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شوې دي ورسره یا ستې کولای شي خبرونه ته زنګ ووهي او د دوی د وضعیت په اړه راتوي. همدارنګه موږ به په خبرونه کې هغه کسان چې اوس مهال تازه له پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شوې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي له دوی سره به خبرې ولرو او همدارنګه دوی په پروګرام کې راوخلو. خو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهي او د دغې مسایلو په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 420 پابخنی سره 00 420 24 40 شپږ سوه یو داس موږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو هم دا شبکه کولای شئ واتس اپ ته زنګ ووهي او همدارنګه د دغه کډوالو ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. په څو شیبو کې به هغو افغان کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي او دا چې په تورخم کې دوی څه ډول وضعیت سره مخ دي په دې اړه د دوی وضعیت په در سره شریک کړو. خو تر هغې وړاندې ورزو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریکوو چې دوی لا په پاکستان کې پاتې دي او په دې تور باندې چې دوی قانوني اسناد نه لري او په دې هیواد کې پاتې دي دغوی وضعیت در سره په دغې راپور کې شریکوو. دا راپور اورو او بیرته راګرځو.
یعنی هم سامیمه یعنی نمبر پلیتش پلیس همراه پاسپورت ویزا
کې دی. ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالی کلی لیدل کیږي چې پولیسو یو افغان نیولې او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیکي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستانی پولیسو بیا هم ونیوه.
سهاری و بجی او پینزلس دقیقې د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي 40 هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,00,000 کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. د 4 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بی اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو شي.
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووځي او تر خواهی د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناد افغان کډوال له خپل کورونو نو
وبس.
د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي.
و مورید الله چې د هغو کډوالو چې الله په پاکستان کې پاتې دي د پولیسو لخوا زورول کیږي او هغوی چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي په هغو کمپونو کې چې د پاکستان حکومت لخوا ورته جوړ شوي دي په هغوی کې پاتمه دي او همدارنګه هغه افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته د تورخم له لارې اوښتي دي دوی هم ځینې شکایتونه درلودل چې حکومت ورته په کافي اندازه چې اړتیا ده پاملرنه نه ده کړې. اوریدونکي هم را سره وصل شوی ده. اوریدونکي که برای مخلوب بیا با ملمانو تواشو سلام سلیم شید.
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان نه.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، په خیر اغلی. تاسو راته وایي لغمان ته به حتما کډوال درغلی وي، ستاسو سیمې ته څوک درغلی که نه؟
راغلی خورې اکیا که خلک راغلی دي، خو هلته سه کم خلک دي هغه ډېر په تشویش کې دي که نه، که هغه کاټ والا دي او که هغه بې کاټه دي، او دا د پاکستان د ظلم یو انتها ښیي افغانانو ته او نړۍ ته. نو زه دا وایم که نه، سه په پاکستان کې هیچا ته هم حقوق نه ده ورکول سوی، صرف پنجابي او سندي ته حقوق ورکول سوی ده. هغه د پېښنه غاړه پښتنو ته چېرته حقوق ورکول سوي، یا سیاستوالو ته چېرته حقوق ورکول سوي. دا 10 کاله کېږي مولوي فضل الرحمان د وزیر اعظمۍ په تمه توره ږیره سپینه کړه، خو حق نه ورکول کېږي. اوس هم په روانو انتخاباتو کې که دا ټول پاکستان مولوي فضل الرحمان ته ووټ ورکړي که نه، او د افغانان هم ورسره ملګري شي، بیا هم باندې دا همدغه زړه چوکۍ یا به له دې نه هم پسې شاته وي. له ده نه که د نور څوک ولاړ دي وزیر اعظمۍ ته، هغه دې هم دا تمه نه کوي که نه، صرف دا د ده د غولېدا لپاره دغه انتخابات کوي. نور خو نواز شریف راغلی ده، او نواز شریف خو د سیاست نه خام
په بخښنې سره که د دغه کډوالو په اړه د ستونزو په اړه ته وایست، ځکه چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي ډېره برخه یې یا ننګرهار کې دي او یا هم په همدغه ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. تاسو راته وایي په سیمه کې مو دغه کډوال چې راغلي څومره ورته خلکو ښه راغلاست ویلی دی، ستونزې څه دي د دې کډوالو چې اوس راستانه شوي دي، دوی ستونزې ووایي؟
ستونزی خو دی که مختلف خلق دی، بعضی پا که غریب خلق دی شاقه، خو مثال عمل تا مشکلات و سر مخول و عمل تا امرستو تا اکیالا رو دلاو، یاو که غم پا که دس خلق دی شاقه دل تخپل کورون هم لری او کاروبارون هم جور دی کنه. خو زه دغه وایم اسې دغه نړۍ ولې داسې چپ ده، ولې دومره کمزورې ده د پاکستان په مقابل کې، چې دوی خپله وایي چې دا مثال د خبرې بشري حقوقو په اعمالول دي او دا بین المللي قانون نه وتل دي، او بیا هم هېڅ اقدام یې تر اوسه نه ده کړی، نه یې داسې خاص مرستې دلته همدغو کډوالو ته ځانګړي کړي دي، او نه مثال په پاکستان کوم فشار راوستی شي. دا خو ډېر مشکلات دي خورې، دا خو بېخي د لیدلو نه دي سړی وګوري.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکې نیولې وه، ژوندی اوسي. همدا شیبه زموږ یو بل افغان چې دوی له پاکستانه راغلی دي، هیبت الله، راسره په لیکې دی. تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ همدا اوس شیبه تاسې تورخم کې یاستئ که افغانستان ته راوختي یاستئ یا نه لا تر اوسه هم په پاکستان کې یاستئ؟ او د اوسني وضعیت په اړه هم راته ووایئ، کورنۍ سره راغلی، هلته څه پاتې شو، کډه مو رابار کړې که نه؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. هیبت الله جانه، که تاسې زموږ ښه ګورې، موږ به تاسو ته په تمه پاتې شو، کوشش به وکړو چې دوی په خپرونه کې بېرته راواخلو. مهرباني، بلې موږ ستاسې ښه ګورو. هیبت الله، تاسې راته ووایئ تورخم کې یاستئ د افغانستان طرف ته که د پاکستان طرف ته، او کورنۍ مو ځان سره راوستې ده، کوم مال او دارۍ مو چې هلته وه هغه مو ټول راوړي، که څه درنه پاتې دي؟
په لومړي سر کې تاسو ته سلام، او بیا ستاسې طریقه ستاسې د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. کورنۍ خو مو راړولې وله، بیا زه ځان ته پاتې ولم. مزم دغه دوه ورځې کېږي چې راغلی مزم ننګرهار ولایت چپېهار ولسوالۍ ته راغلی یم. موږ هم په منچره کې وو، بریډي کم کې اولته ما ریړه کوله، روزمره به مې په منډۍ کې دا امونه یا مثلا تازه مې وچ او مڼې دا به مو خرڅولې. خو دغه شپږ شوویشت ورځې مو چې دا ژوند وو، هغه مو داسې ژوند وو لکه د حیواناتو په څېر، نه راسره د پولیسو برخورد سم وو، نه راسره د هماغه ځای د اوسېدونکو برخورد سم وو. بېخي مو د خپلې زندګۍ او دا د 40 کلن ژوند تېرولو نه موږ پښېمانه کړي وو. دا د برخورد به مو چې د ټولنو د غړو کتو ډېر ګیلمن ولو. مثلا هره ورځ به تلاشي وه، هر ماښام به په کور چاپې ولې. مثلا موږ ته به چې وو د خپل وطن محبت، موږ به ورته ویلې چې په دې 40 کلو کې خو موږ تاسو دا دښتې آبادې کړې، زموږ سرمایه ګزاریانې که لږې وو که ډېرې، زموږ په نامه مرستې اثر نړیوالو کولې. بل په دې مرستو تاسو دې ځای ته ورسېدې، بس ویلې وای چې زین الله چې خپل وطن مو آباد کړي، بس په ډېرو سختۍ او په ډېرو سختو حالاتو کې راوباسلو.
هیبت الله جانه، څو کلونه کېدل چې پاکستان کې اوسېدلې؟
بس دې چې شپږ دېرش کاله به کېدل.
یعنی په یو حساب ستاسې پیدایښت او ستاسې ماشومان همالته ټول لوی شوي یاستئ. تاسې چې کله یې راوستل؟
مهرباني،
لتاسې اورو، لتاسې اورو.
زما د خویندو زما د مشرانو ورونو ټول پیدایښت چې و په هماغه ځای کې شوه په منچره کې شوه او زما د کاکاګانو کاکا د زامنو پیدا شوه زما پلار او نور مشران کاکاګان مې چې و د دې په هغه جهاد وخت کې چې روسیانو اشغال وکړ په افغانستان کې چې ما سیاپور شي او نور هملته مو والي صاحب دي ودونه هر څه هملته وکړل زمونږ پیدایښت او زمونږ د هر څه ژوند د پاکستان سره مونږ داسې شي لکه ادي په توګه که خپل هېواد یا پلارنی مورنی هېواد مو شوه و زمنګه دا ژبه زمنګ هر څه وي تشي خو بس دغه دروتلو صحنه چې موږ در په یاد کو لکه د خوګ ملګرین چې سوق جدا کړي دغه یو سختترین حالات او بيخي د یو بیل کیفیت خو د جړاګان او یو رقم خپم ولو خوشاله مو خپه پر دی و چې د خپل درد دلې زوري دلې مو خپل وطنداران مو چې قتل چې په کوم حالات ولو دلته مو چې د خپل هواد حالات او قتل چې دلته افغانستان کې سات مو صفر سره زرد موږ دولت هم نه وایو نو ډیر نو امید حالت هو کله چې مثلا موږ د کورنۍ غړي تورخم تر رسیدلی بیا دلته سره د امارت د پلاو دغه د امارت یا د حکومت د خلکو برخور چې وکړل او مثلا بیا ډیر خوشاله ول خپل حکومت نه خوشاله ول چې مثلا په تورخم کې موږ دومره په عذاب شو چې ستونزې نه وي خو یو ګیله ګیله د پاکستان د حکومت نه وسم لرم او د خپل نړیوالو موسسونو او د اسمره د بشري حقوق سازمانونو چې دي چې په دې سړو کې په دې یختو حالاتو کې چې مثلا چا به کور نه دي چا به مثلا خپل اغه د سوګونی زین په افغانستان کې لمنځه تللی ولدي چې ونا صافه د خوګي ګوتنونی ولوروي شروع د خوري شي بيخي شي باور نه کړدني حالات د خوري بيخي ډیر نا امیده حالات کیوا
ډیر مننه تاسو سره پات شي بیرته به تاسو در شم با یو وريدونکو په کر خده دوی به هم را وخلو سلام ستړي مشي
وعليكم السلام
څوک یاسته لکم زې مواري کني ولیدا
پیسې ګولم له پاکستانه
خیسته ګول له پاکستانه په خیر راغلی تاسو ته وای تاسو قانوني اسناد لري په پاکستان کې د اوسېدو کنه او کني لري تاسو راځي افغانستان ته تصمیم ونیولای کنه
موږ خو د کونځ په یوار کارونه دي دانه لرو بل یو اسناد دي چې دندل تر شرط مؤسسه ورته وای نشار تر پر کړل څه وی دي اوس دغه د معلومات هم نشي زه سر بڅ کیږي یا څه حساب دی په هیڅ معلومات نه سره تله
او که په دې اړه ته وای چې دا کوم افغانان چې تاسو سره په گاوند کې ونیږدې در سره وی تاسو پیژنې دوی چې راځي لکه څنګه چې هیبت الله یې کیسه وکړه دوی هم په همداسې وضعیت کې دي کډې را بار کړې دي یا هلته ورنه څه پاتې دي که پولیسو ورسره په دې برخه کې زورونه ډېره کړې ده او دوی اوس مال تورخم ته راغلي دي
دلته موږ سره شاوخوا ډېر هم خلک لاړل کډې لاړلې خو هغه خو لکه د یو دېرشم تاریخ نه مخکې لاړل نن لا موږ جنه څو کډې نه دي تللې لای موږ ته نه پولیس لا نه دي راغلي نه دي نن خو کډې مخکې چلاړلې خو سامانونه ځان سره وړل نن خو لا څوک نه دي راغلي دي موږ ته پولیس هم نه دي لیدلې او شاوخوا خلکو جوی کې تلیفونو باندې خلکو سره اړیکې کې کسان نیول شوي دي ډېرو جوی کې
اوس مال ساسي اندېښنه څه ده هغه چې افغانان چې له هم په پېښور مختلفو ښارونو کې پاتې پاکستان مختلفو ځایونو کې پاتې دي ساسي اونده اندېښنه څه ده که د خپل اندېښنو په اړه ته وایي
اندېښنه خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې بس زمای دا خلک بار کورونا نه لري جوینه نه لري زه خپل نو کور لرم بار نه ځمکه لرم جای نه لرم اول خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې څوک کور نه لري چا چې کور نه یو خو بیا ښه زه خپل اول کور نه لرم مبارزه اوس لاړ سم په دې ځمکه کې
څو کاله کېږي چې پاکستان کې اوسېږي
مخه یار مخکې دلته ډېر خوان راغلی و لای ورس په جنگ په اخر راغلی و د دې سلوي خال دلته و بیا څو وخت لاړم یو کال دومره تیر کړل بیا راغلی ما دا 15 کاله کېږي اوس دلته بیا
مننه کور ودان خسته ګل چې د پاکستان د اړیکې نیولې و هغه افغانان چې له هم پاکستان کې پاتې دي د دوی په سوند دې سره خبرې وکړي ملما هم په خبرونه کې لرو لکه څنګه چې په پایل کې ویلي په خانه ډیپلوماټ او البته په پاکستان کې په خانه ډیپلوماټ زردشت شمس سره په خبرونه کې ده شمس تاسو ستړي مشه په خیر اغلی ک په پایل کې د پاکستان دغه پریکړه پاړه باندې شته په قانوني او حقوقي لحاظ باندې یا په ټول کې په نړیوالو اصول برابر دغه پریکړه چې دوی کړې ده دا څنګه د نړیوالو اصولو کې ورته شته یا په ټوله کې په حقوقي او قانوني لحاظ کې دغه پریکړه تاسو تحلیل کړئ د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوي
سلامونه مخنه غواړم ډېر مننه تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه
بخنه غواړم د پاکستان د خوا دغه پریکړه د خوخکاره خبره ده چې په دومره کمه موده کې د 1.5 میلیون نه زیات چې البته دوی وایي او که دا اوس خو چې کوم راپورونه راځي هغه خو دوی
نه اسناد ګوري، حتی کارتونه چې ملګرو ملتونو ورکړي د پی او آر کارت دی، یا هغه په آخري په 2018 کال کې چې د افغانستان د هغه مهال حکومت او د پاکستان ترمنځ د ای سی سی کارتونو په نامه دی، یا د افغان سټیزن کارت په نامه تقریبا نږدې 1 میلیون یا 3 لک 9 لک پورې افغانان راجستر شو. نو دا اوس خو د هغې په قصه کې نه دي، حتی چې څوک په پاسپورټ او په ویزه کې دي داسې راپورونه شته چې هغې هم پاده بول کېږي، او بعد حتی په کراچۍ کې مونږ کتل شي د پی او آر او د کارتونو یې د ایستانه کړي دي. نو که دغې ته وګورو نو په دې هغه ارقام چې وګورو چې دی وایي چې 1.5 میلیون بی اسناد دي، نو د 1.5 میلیون انسانانو د دې انتقال، یا حتی که دوی وایي چې موږ یې بیخي ډیپورټ کوو افغانستان ته، لیکو لکه د دې یوازې دغه انتقالول په فزیکي لحاظ باندې دا څومره ستونزمن کار دی، په یو میاشت کې دا بیخي ناممکن دی، غیر عملي دی، غیر انساني دی. په هیڅ نړیوال اصولو کې نه د ګاونډیتوب د اصول له مخې چې پاکستان دا کوي چې 43 کاله مې دغه کوربتوب کړی دی، دا ټول باندې دی خپګ دی، او دا د خاورو لاندې کوي هغه کمی خېګړه چې وا اوس موږ ګورو چې مهاجرین د زیات مشکلاتو سره مخ کړي دي. نو دغه ښکاري داسې چې دوی هغه خپلې ناکامۍ او پټولو لپاره، او اوس مهال چې دلته کوم جمهوري منتخب حکومت هم نشته دی او د پاکستاني اسټابلیشمنت خپل هغه اصلي څېره ښکاره کوي، نو متاسفانه دی یو نړیوال اصول هم نه مني. په کار خدا و چې لکه د پخوا په څېر د مذاکرې د لارې، د تفاهم د لارې د مهاجرینو یا د کډوالو موضوع چې دا یو هر اړخیزه ده، او حد اقل درې اړوند طرفونه چې دي، هغه یو د افغانستان حکومت یا واکمن، او د پاکستان حکومت، او بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د یونیسیار دی، چې د دوی په تیر ځل هم د دې ترمنځ یو سه جانبه تشکیل هم موجود دی، یو جوړښت دی چې هغه وخت په وخت په دغه اړوند باندې دی پریکړې کړي دي، په خایم کړي دي، په جنیوا کې، په جنیو کې کړي دي، په کابل کې کړي دي، په اسلام آباد کې کړي دي. نو دا صحیح ده چې افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا زمونږ د تیرو رژیمونو کمزورتیا وا چې دوی نه دي توانېدلي، خو بهرحال دا خو یو بحث پیدا دی، اړخ ته دې بحث چې ولې نه دي توانېدلي، مګر په دومره کمه موده کې، بیا په ژمي کې چې په افغانستان کې اکثر منطقو کې ژمي ډېر سخت وي، نو د پاکستان دغه پریکړه تبن سیاسي ده، بلکې د نظامی دید نه ده، او دا ښکاری چې یو انتقامي غونډه کار دی. دا به د دواړو ولسونو اړیکې بیخي ډېر زیات زیانمنې کړي، او پاکستان زما په خیال واکمنې هم دا غواړي چې د دې ولسونو ترمنځ نفرت زیات کړي. نو دا که تاسو پوښتنه وکړئ، نو دا د هیڅ نړیوال اصول په مطابق نه ده، د ټولو پر ضد ده، دغه ټول اصول د خپل اندی کې په دغه پریکړه باندې.
په بخښنه سره شم صاحب، دا ځینو نړیوالو ورسپانو چې په دې اړه تبصره کړې ده، دوی وایي چې پاکستان نه غواړي، موضوع دا نه ده چې پاکستان غواړي د افغانانو د بارزان خلاص کړي، بلکې غواړي چې دغه افغان کډوالو نه دیو فشار د وسیلې په توګه باندې کار واخلي. او بیا ټي ټي پی ته اشاره کوي چې ټي ټي پی هلته یو موضوع ده، او دوی غواړي چې په افغانستان کې د دوی پټنځایونه طالبان له منځه یوسي. دغه سیاسي مسایل ولې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال عملاً د یو سری په توګه باندې وکارول شي؟ آیا د طالبانو حکومت لکه د تیرو حکومتونو په څیر باندې په دې برخه کې ډیر ضعیف دی چې پاکستان باندې یو موضوع نشي منلی، یا واقعا پاکستان د بل څه په لټه کې ده؟
دا څه دی چې دا یو برخه کې دی شي، خو موږ ټول موضوع یوازې دی پورې نشو تړلې. یعنی دغه جدیت چې دی، د دې کویلې شو چې دا جدیت یا دومره په دغه خاص زمان کې دغه پریکړه چې دومره کم ضرب الاجل ته وټا کې، نو دغه عوامل کې دی شي چې چونکی د اوسنی واکمنو سره د دې اړیکې خې نه دي، او د تورونه لګی چې الته البته د دوی مخالف طالبان دي، ټي ټي پی هغه الته فعال دي، نو د یو فشار د علی په توګه کاري. مګر که چیرته دام اومنو چې بهرحال په پاکستان کې یو شمیر افغانان شته دی چې یا به اسناد لري یا به نه لري، هغه پاکستان د نن نه ده، د پاکستان سره د مذاکره د مهاجرینو ډېر زیات مذاکرات شوي دي. یعنی د پاکستان غوښتنه ده چې دوی وزي، او زمونږ متاسفانه دا ناتوانمندي و د تیرو حکومتونو، دا اوسنی هم د سه متاسفانه شرایط په داخل کې نه دي رامنځته کړي. یعنی د فشار د علی په توګه به دی کاری، مګر په داسې شرایط هم د تر رامنځته شي. اوس ګوره د مهاجرینو موضوع داسې ده چې دا د یوازې د افغانستان مشکل نه دی،
دا یو سیمایز مشکل دی او نړیوال مشکل دی. افغانستان چې په افغانان چې په بحران کې دي د افغانان په خپل لاس خو نه دي خو بهرني قوتونه راغلي و دلته افغانستان دا کولې د دې د جګړې میدان ګرځېدلې او دغه سیمایزو هیوادونو د پاکستان د ایران د نورو پکې برخه لرله ونډې لرله د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده. نو اوس دغه د کډوالو مسؤلیت هم شریک دی مګر لارې دا ده چې دوی باید د تفاهم د لارې د مذاکرې د لارې یو عملي تقسیم اوقات وټاکي او د هغې مطابق دغلته د کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي. داسې نه کېږي چې ته یو نیم میلیون دوه میلیون انسانانو ته شل ورځې او پنځه ورځې وخت ورکړي. د دې هدف صرف دا دی چې تاوتریخوالی رامنځته کړي. د پاکستان پولیس ډېره زیاته منفي سابقه لري د خپل ولس سره د دې چلند خنه دی. ته هغې ته دغه واګې په اختیار کې ورکې هغوی چې قانوني ویزي خلک لري هغې په عذابۍ کله چې هغې دا واوري چې زموږ د حکومت دا دریز دی چې کډوال پازابه کوي او وی باسي نو هغه خالته بیا سل چنده بدر ویه کوي. نو د دې معنی دا دی چې یوازې تاوتریخوالی رامنځته کوي دا اړیکې خرابوي. نو په هر صورت یې اندغه پریکړه حتی د پاکستان په ګټه هم نه ده. افغانان خو به طبعا منفي خاطرې او ترخې خاطرې ویسي خو بهرحال اوس هغې هم باید امادګي ونیسي. اوس د دې خبرو وخت تیر دی. پاکستان دا پریکړه کړې ده افغانان باید لاړ شي او هغه چې نړیوال خپل مسؤلیت په دې کې څومره ادا کوي ملګری ملتونه سونه ادا کوي امریکا نور سونه ادا کوي پاکستان منسوله فشار راوستي شي هغه بیل بحث دی. اوس دا کوم کډوال چې دی د دې په اړه فکر پکار دی.
مننه شمس صاحب بیرته برا شو په همدې موضوع چې اوس دغه کډوال چې افغانستان ته ځي طالبان ورته څه کولای شي او انسیار دننه د افغانستان دوی ته څه کولای شي په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکو به اول راوخلو. سلام ستړي مشي.
علیکم السلام فرید جان خوشن سلام پرتام ملو او د خبرونی پر ټولو اوریدونکو زنه بیولا زبلای د بالا غزنین خبري کوم.
زبلی صاحب بالا غزنین بخیر اغلی ستړی مشي. تاثیراته وای تصرفته خو باتمن کډوال دومره نوی درغلی او کډرغلی وی د غوی د وضعیت پړاته وای غوی کور سرپناه زی چلری طالبان حکومت سره مرسته کړی کنه.
ډېره مننه خورجانې. دا چې له بده مرغه پاکستان همیشه د افغانستان له مجبوریت نه استفاده کړې ده خو دا ځلې لا په ډاګه کې نړۍ سیمې او افغانانو ته چې همداسې له فرصت نه موږ استفاده کوو او ستاسو له ګټې ناوړه استفاده کوو. دا چې سور ژمی ده په افغانستان کې غربت ده بیکاري ده مجبوریت ده او کډوال چې یعنی په میلیونونو کډوال یرا واړول یا هم دراړول دو په حال کې ده. دا بیخی له قانوني اصول له داسې پرکرشه پرسی دوه هیوادونه سره پراته پرې وپل د دوه اصول ډیر زیات خلاف کار ده. خدا چې په افغانستان کې څه خبر شوی ده
زابلی صاحب که په متخه موضوع ته ووایي چې ساسي سیمې ته کډوال درغلي دي اتمن کډیر نه وي درغلي او څه اندازه خو به درغلي وي. زابل ته کتللی وي تاسو هغې ځینم خبر لري وایي چې دوی ته خلکو عامو خلکو سره څه مرسته کړې حکومت ور سره څه مرسته کړې. آیا دې کې داسې کسان شته چې هغوی افغانستان بیخي کتلی نه ده اوس راغلي دي چا ورته ښه راغلاست ویلی څه قدردانی ورنه چا کړې که نه؟
مننه. د زابل په اړه مو اوریدلی دي له رسنیو چې هلته کډوال راغلي دي خو متاسفه تقریبا په خیمو کې او په بهر کې د ښار نه په واټن کې ژوند کوي. سرایونه نشته کورونه نشته باغونه نشته هیڅ تقریبا د سرپناه ځای نشته. خو دلته غزنی کې سیمو خپلو په دې دستر ګولیدلی دي هم داسې دي داسې شراغلاس نه درته ویل سوی لکه څنګه سي یو مهاجر په کلونو کلونو بهر کې مزدوري کوي کار کوي په غربت کې وخت تیر کړی دی اوس افغانستان تر غلی وای د دې څومره کردردانی سوی وای ورته شرغلا سوی همره نه دی سوی په غزنی کې هم داسې خاص ته ځای نه درته سوی دی. نو لمن هم پښتنه دا پیدا کیږي که په دې اړه موږ ډیر معلومات نه لرو کېدای شي ملما ډیره مطالعه کړي چې هغه کډوال چې تر اوسه راوښتي دي یا هم را اوړي آیا ولس ښه ورته غېږ پرانیستلې ده ورته غمې خوړلی ده د یو ځای د یو سرپناه حکومت که تجارانو. مننه.
مننه کورودان زابلی صاحب چې د غزنی نه مو اړیکه نیولې وه. اوس په ور شو زموږ دغه افغان کډوال چې په تازه و وروستیو وختونو کې دوی تورخم ته راغلي دي او افغانستان ته راوختي دي له دوی وبوختو هیبت الله جانه که تاسې راته وایې که تاسې په دې اړه راته وایې چې کله چې افغانستان ته واوښتلی د طالبانو حکومت څه امکانات درکړه او یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې ویل کېده او کډوالو شکایت کوي هغوی چې تازه راغلي دي چې د کورونو کرایې په دغه سرحدي ولایتونو کې ډېرې لوړې شوې دي. تاسو کور نیولی ده یا د خپلوانو په ځای کې اوسئ؟
مننه خورکۍ. لومړی خو چې زمونږ د کورنۍ غړو چوری زه خو ځان ته کورنۍ غړو مې چې مونږ راوخ تورخم د کنه د غزور چې خو خراغلاس لپاره مدني فعالان غلي ول او د رئیس الوزرا مرستیال غل دی خراغلاس لپاره راغلی وو. دوی ته ډوډۍ ورکړی ول او خالي 9000 افغانۍ 10000 افغانۍ دای ورکړی وي. مونږ هم په وډا کې چې دا خالي چار دیوالی تا ور پدې کوم خیمه وهري دی او شپږ کو کور پراتی وز مونږ خپلوان نمبر لا سره څنګه چې مثلا کور کې منتظر اګه کدا غوي کورنۍ تعداد چې خپل هم ډیر د کورونې تنگ دي موږ دلته پراتی و او هو دا یو خبره چې تاو کله دا د درې ورځې دلته مشه د هری رحمت چې دي مثلا چې مخکې به د کور کړه درې زره افغانۍ شپږ زره وزره انتر د 2000 3000 افغانۍ پورې مثلا دا کورو کړې چې شوی چې سلور یا 15 کوټې ولري او صاحب کی نو مثلا دا مشته سره لاس غریوانی ولا چې پرونه موږ څنګه تر ورغلی ولې دې څنګه چې سوکول او وی چې موږ به د رحمان والا سره وګورئ او دلته موضوع ته شکایت وکړو کمانډانی ته ملاړو دا چې موږ نسوي چې پاده کیږي او پیسې ډېرې غواړي نو څه پورې موږ چې خیمو کې پراتی او بس هم دلته کښې نمبر د خالي چار دیوالی شوی د نور نه کوټې شته دی بدل د پراتی و.
تاسو ته به بیرته راشم هیبت الله جان له تاسو به ډېر په دې اړه واورو. زموږ بل قدرمن میلمه هم راسره په خبرونه کې وصل شوی دی له دوی سره به په دې موضوع خبرې وکړو چې اوس مهال په افغانستان دننه کې څه کېدلی شي چې دغه کډوالو سره مرسته وشي یا په ټوله کې د طالبانو حکومت دې کډوالو ته څه کولی شي. خبریال سمی یوسف زی راسره په خبرونه کې. یوسف زی صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا افغان کډوال او د پاکستان پریکړه کیو طرف ته کېږدو؟ دا کسان چې اوس په تورخم کې راټول شوي دي، هلته کمپونه جوړ شوي دي او د نن نه وروسته به دغه کډوال هلته نیول کېږي، کمپونو ته بوړول کېږي، بیا به افغانستان ته لاغین وروسته راول کېږي. دغه ټوله پروسه او دا چې دغه کډوال اوس ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې په ډېر بیروبار او بد وضعیت کې دي، په دغه برخه کې تر ټولو لومړی د چا مسؤلیت جوړیږي چې دغه خلکو سره مرسته وکړي؟ او د طالبانو حکومت په دې برخه کې اوس مال څه کولی شي؟
ډېر مننه تاسو او محترمو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات. یقینا دا پروسه یا د تعداد د افغانانو او د مهاجرتونو د سلسله دومره یعنی وسیع ده او د خلکو شمېر دومره زیات ده چې افغانستان یا د پاکستان یا حتی د یو یونیسیار که وغواړي هم په هغه اندازه چې د دوی حق ده هغوی دغومره انتظامات نشي ورته کولی، ځکه چې په ډیرو پیشرفته هیوادونو کې هم چې دومره ستر تعداد کې داسې بې سره او بې سامان او په ورختایي وو، یو طرف ته د نیولو ډار، بل طرف ته د پاکستان د ویستلو ډار، خپل وطن کې یو کمزوری حکومت، هغوی د خپل حد مطابق خو به طالبان اسلامي امارات ورته کوشش وکړي، خو زه فکر نه کوم په هغه اندازه چې که دوی به یو منظم پلان له مخې په خپل یو شپږو میاشتو یا اتو کالو په موده کې په منظم ډول راغلي وای نو کېدای شي کله
فکر کوم چې د یوسف زی صاحب اړیکه موږ سره پرې شوه. هڅه به وکړو چې بیرته دوی ته ورشو او دوی راواخلو. هیبت الله جان، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړم، که په دې اړه راته ووایئ چې اوس مهال چې تاسو راغلي یاستئ حتما په پاکستان کې زده کړې به مو یا نیمې پاتې شوې وي یا به مو تکمیلې کړې وي یا په کورنۍ کې به هم داسې غړي وي. نجونې یادوم چې دوی به په مکتب کې وي یا به په پوهنتون کې وي. دوی ته ساسي اندېښنه څومره ده چې اوس افغانستان ته دوی راغلي دي او په افغانستان کې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، د دغې اندېښنې په اړه ته وایه او د خپل کاري زمینې په اړه ته وایه، څه تصمیم شته ده چې دلته به څه کوي او پاکستان کې د چې کومې زده کړې کړي دلته به وکولی شي پکې کار پیدا کړي که نه؟
مننه خورکۍ، ما لپاره هم غټ چیلنج همدا ده چې زما خویندې او زما هم خپله درې خویندې دي، هغوی چې مثلا د کوچنۍ خویندې ملک تعلیم کړي هغه دواړه چې دي چارده پاسان دي، دوی سودا هم راسره چې دوی به انشاءالله نورې زده کړي کړي که نه خپله، او مسلمان یې مشر چې دغه بیا لیسانس کړی ده. زما هم سودا دا ده چې مثلا موږ ته به مثلا د کاري فرصتونه یا مثلا وظیفې پیدا شي پیدا نه شي، او مثلا موږ د کورنۍ نور غړي چې دي په کاکا زامن چې دي هغوی مثلا یو اقتصاد نه پاره شوی، د حقوقو نه پاره شوی، د هغوی ته موږ سودا یا په مشکلاتو کې یو رقم ذهني فشار ده چې مثلا یو وطن ناببره غوندې راغلو د وطن هم ناشنا خلک هم ناشنا او مثلا نه څوک پېژنو د رب نه بغیر څوک نه پېژنو بېخي داسې یو داسې تشویشي حالات کې واخه ورکوي چې موږ مثلا کوم وسطمه لاره انتخاب کړو داسې څلور لارې کې ولاړې چې کومې خواته لاړ شو بس ډېر غټ چیلنجونه موږ ته پراته دي چې مثلا ستا خبره پوهنتونونه نه شته دي اوس مې چې پوښتنه کوي د شپږم نمبر دلته مثلا د مکتبونو د انجلیکانو تک بند ده د شپږم سب نمبره پوهنتون د انجلیکانې نشته نو یو رقم ذهني فشار ډېر ده په موږ یو خدا شو چې مثلا ډیکوري شو ده او مثلا ساړه شو نور اقتصادي وزن د چپر کې زر دبل کاري فرصتونه ډېر کم دي چې موږ پوښتنه وکړو کاري فرصتونه نشته دي مثلا د کار زمينه ډېره کمه ده نو موږ د دولت نه هیله لرو چې موږ ته کاري فرصتونه پیدا کړي او دا غټ مشکل چې تا ورته اشاره وکړه چې د تعلیم برخه چې تعلیم راکړي د خوځونو خوځینه او د نجونو برخه کې موږ ته لازم اسانتیاوې برابرې کړي چې مثلا موږ د خوين دی او مثلا مورګان یو دغه دوی تعلیم تلاش شو مثلا د خپل لغنیم پاتې تعلیم سره ورسېږي.
مننه کور ودان هیبت الله جان چې موږ سره د خبرونه کې خبرې وکړې. هیبت الله چې له هم په تورخم کې د دوی کورنۍ اتور زوړان دی بیرته افغانستان ته راستن شوې ده او دوی هم نن افغانستان ته راستن شو. مننه کور ودان چې کله نو روس افغانستان ته راغلی او بیا هم ستړي مشه وطن ته بخیر راغلی. هیله مندم چې لکسنګچ پاک افغانستان کې ستاسو ژوند برابر شوی او افغانستان کې داسې د ټولو کډوالو ژوند بیرته برابر شي او خپل وطن کې د تل لپاره پات شي. یوسف زای صاحب سره بیرته وصل شوی دی. یوسف زای صاحب، له تاسو یو روس تاسو خبرې مخکې قطع شوې.
مننه. نو ما همدا ویلي چې په دومره ستر تعداد کې د کډوالو راتګ هغوی ته د څومره چې د هغوی حق د انتظامات کول نه د پاکستان لپاره ممکن ده، نه د نسیار لپاره ممکن ده، او نه هم د افغان حکومت لپاره ممکن. فکر کوم چې
بلی یوسف زای صاحب موږ به کوشش وکړو چې یوسف زای صاحب ته پر ټلیفون باندې زنګ وو، ځکه چې اتمنه انټرنیټ کې څه ستونزه ده او موږ د دوی غږ په سمه توګه باندې نه اورو. اوس هم یو اورېدونکی لرو، دوی ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم سلام، خور کې څنګه
یاست؟ مننه کور مو ودان. نوم راته ویل کوم ځای موړي کني ولې ده؟
مننه زید اکبر ام دی پکتیا مرکز ګرځیس.
زید اکبر د پکتیا نه بخیر اغلی. حتما ساسي سیمه ته ډیر افغان کډوال درغلی وی او د سیمه زګر نږدې ده، نو د دې سیمه زیاتره خلک هم په پیښور او د پاکستان په لور خارونه کې اوسېدل. درته وایي چې د افغان کډوال چې درغلی په څه وضعیت کې دي او ځان سره یې څه کډی دروړي، خپل سرمایه دروړي کنه؟
بالکل مننه. کا فکر وکړو موږ د پټانو مسلې سره د سیمه سره چې پټان موږ په سي ډېر نږدې دي، نو ډېر افغان کډوال چې دي پاکستان څخه په نړۍ روان دي زموږ سیمه ته، نو اوس خو باید دې کډوالو ته موږ د کډوالو کلمانو را استعمال نه کړو، ځکه چې دا اوس دایمي افغانان موږ کوشمیرو او کومې لازمي سنتیاوي چې دي زموږ په واک کې چې څه تر سره کوي هغه باید سره مرسته موږ وکړو، او کوم وسې د هر څه هر افغان چې کوم توان او وس رسیږي د هغه سره باید موږ وکړو.
دغه کسان چې درغلي دي، د کې زیاتره داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې افغانستان نو کتل یا د خپل سیمو ته بیرته نو راستانه شوي، دا اوس چې راغلي دي دوی څومره بلد دي په دې سیمو کې؟ مینې لري، ځمکې لري، کورونه لري که نه؟
بالکل، تقریبا مخکې وخت دوی چې تقریبا شل کاله مخکې د جګړو څخه افغانستان څخه بیرون پاکستان ته کډه شوي دي او اوس دې سیمو ته راغلي دي. نو ستا خبرې په تایید، دوی په دې سیمه کې تقریبا بلد نه دي، د خلکو سره ناسته پاسته باندې نه پوهېږي، خو بیا او بیا افغانان دي او موږ کوشش کوو چې دوی سره کوم چې لازم مرستې وي هغه وکړو، ځکه چې یو کس کومې سیمې ته نه وای لاړ شي په هغې سیمې کې یو څه بلد نه وي، د خلکو سره د هغوی چلند، د ګونډیتوب څنګه، د هغوی سره یو څه وخت تیر کړو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی زموږ سره بلد شي.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسې چې د پکتیا نه مو اړیکه نیولې وه. بیرته به خپلو میلمنو ته ورشو. شم صاحب، که تاسې راته ووایئ دغه کډوال چې راغلی دي مسؤلیت ډېر د چا جوړېږي؟ د نړیوالو سازمانونو او که د طالبانو د حکومت چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟ ځکه چې دا ډېر انده په ډېر اندازه کډوال دي او له دې وړاندې چې دا کډوال راشي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وي او د نړیوالو سازمانونو هغه شمېرې ښیي چې څه باندې 9 میلیونه خلک افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دغه کسان راځي او نور په دغې بشري مرستو کې اضافه والی نه کیږي، آیا یو ناورین ته لار برابروي او د دغې ناورین مسؤلیت به د چا تر غاړې وي؟
فکر کوم چې زموږ د عمل مهم سره قطع شوې دی. وربشو زموږ هغه ملمته چې دوی په تورخم کې د خیریه بنسټ یک وایو چې په رضاکانه ډول باندې هغو کډوالو ته چې د تورخم له لارې راوړي دوی ورته ښه راغلاست وایي او دوی مخې ته ورځي ستړي مشي ورته کوي. متیولا را سره همدا شېبه له تورخمه دی. تاسې هم ستړي مشي بخیر راغلې متیولا جانه. که تاسې راته وایي چې نن په تورخم کې څه وضعیت و، څومره کورنۍ راغلې او ستاسې ښه راغلاست او دغه د ستړي مشي په اړه که راته وایي له دې نه سربېره چې تاسې دغه کډوالو ته په غاړه کې ګلانه چوي څه مرسته مو ورسره کوئ که نه کوئ؟
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. رښتیا هم دا چې د څو ورځو راهیسې موږ په تورخم کې یو او دلته ګڼ شمېر افغان کډوال چې راځي، مونږ مخکې له دې چې له دوی سره مخ شو دوی ته یو ښه استقبال کوو، دوی سره په ورین تندي مخ کېږو او مینه ورکوو، غېږ کې نیسو، غاړه کې ګلان اچوو. اما د مرستې برخه مونږ اوس ډېر کوشش دا کوو د یو باشعوره ځوان په صفت باندې چې ساحې ته زده تللی یم سره د نورو ژمنو ملګرو، هدف مو دا دی چې دغه خلکو دپاره کورونه پیدا کړو چې په دې برخه کې ډېرو ملګرو موږ سره همکاري کړې چې هغوی خپل یو دوه درې کورونه وقف کړي دي. دغه خلک کوم چې هلته نهایت ډېر مستحق دي یا هم دوی په اصطلاح افغانستان کې کور نه لري یا داسې مناسب ځای نه لري چې اوسېږي، نو هڅه مو دا ده چې دغه خلک لومړی دوی ته کور پیدا کړو، بیا د دوی دپاره چې لازم څه دي اوس موږ توان کې څه دي کلنډ وایي نو د خپلې خولې نړۍ ورسره نیمه کړو انشاءالله.
د کورونا یادونه مو وکړه مخکې، موږ چې افغان سره چې په پاکستان کې و اوس راغلی افغانستان ته دوی خبرې وکړې او ستونزه یې دا یاده کړه چې د کورونا کرایې جګې شوې دي. تاسې دغه ستونزه د طالبانو چارواکو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې ده، قومي مشرانو ته مو ویلي دي چې د کورونا کرایې باید په هماغه پخواني قیمت باندې اوسي ځکه چې اوس کډوال ډېر راځي دوی کورونا بنیسي.
مخکې له دې چې دغه نیټر رسېږي له دې وړاندې موږ په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر ځوانانو سره کېناستو، په دې مو تصمیم ونیو چې څه کول پکار دي دغه افغانانو دپاره. بیا له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتي فرهنګ د ځوانانو چارو آمریت کې کېناستو، هلته مو هماهنګي وکړه د ټولو ځوانانو سره څه کول پکار دي. بالخصوص تاسې چې یاده کړه، رښتیا هم متاسفانه چې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې، د دې دپاره موږ هڅه وکړه چې لومړی د رهنمایي معاملاتو دفترونو د اتحادیې سره وګورو، همدارنګه چې دې مربوط نور دولتي ارګانونه د هغې سره وګورو، تر څنګ مو هڅه دا وکړه چې د عامه پوهاوي په خاطر مسجدونو کې نور ځایونو کې خلکو ته یو فکر ورکړو، خلک تشویق کړو چې یو لنډ مو د هر مسجد کې د ملا امام سره ولیدل، هغې د لارې هغه ممبر د لارې د خپل هغه ولس کې یو غږ وکړ چې دا خلک موږ ستاسې مینې او همدردي ته اړتیا لري. دا ورځ بیا نه راځي، یو سخته ورځ ده، پکار ده چې دوی ته موږ تاسو ټول په خپل کال کې ځای ورکړو. نو بیا هم سوشل میډیا کې کمپین شروع کړ چې دې کې ډېر داسې ملګري چې تاسو موږ نه پیژندل هغوی موږ سره اړیکه ونیوله چې زما یو کور فلاني ځای کې دی، د دې لپاره مناسب اواز خلک چې کور نه لري دغه کې. نو انشاءالله دې برخه کې موږ کافي کار کړی دی، هڅه کوو چې لا هم دوام ورکړو.
او په ټوله کې د کډوالو لوی ستونزې څه دي سربېره پر دې چې دوی کور نه لري یا داسې ځای نه لري چې دوی پکې واوسیږي؟ شکایت خو د پاکستان د پولیسو نه به حتمن کوي، هغه کډي مالونه پیسې چې دوی هلته پاکستان کې درلودلې د دې په اړه څه وایي چې دوی ټول ځان سره راوړي څه ورنه پاتې دي او که هغې پسې به بیا ځي، د دې موضوعاتو په اړه راته وایي.
من کوشش دا وکړه چې موږ فرد سره وغږیږو، البته ډېر نظرونه راوړو چې مختلف کیمپونو ته لاړو، حتی تر دروازی پورې لاړو. خو ستونزه هم دا ده چې هلته نهایت بد چلند د دغه مهاجرو سره کېږي یا زمونږ افغان کډوالو سره کېږي. دوی سره خاص څه شی دوی نه راوړي دي، اما چې هلته یې څه درلودل هم هغه که ووایم چې یا ښکاره یا پر ترین اخیستل شوي دي. د دوی په ټوله کې لویه ستونزه یو ټینشن دا دی چې ښه دلته خو راغلم، دلته به څه کوم. لومړی ستونزه د کاروبار ده، دلته مونږ ورته کور ورکو، اما خوري بس کوي بس، نو ډېر ټینشن او ډېر تشویش چې دا خلک لري. یوازې دا چې دلته زوریږي له دې چې څه به کوم او څه به کېږي، ځکه چې تر اوسه لا څه وایم په ډېره فیصدۍ خلک دلته هېڅ کوم کاروبار پلان وظیفه هېڅ شی نه لري.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همدا شېبه په تورخم کې مطیع الله و چې دوی هغو کډوالو ته چې له پاکستان افغانستان ته راوړي ښه راغلاست وایي او د کور په پیدا کولو کې ورسره دغه ځوانان مرسته کوي. یوسفزی صاحب راسره بیرته وصل شوی دی. یوسفزی صاحب، که تاسو راته وایي دغه ناورین چې اوس مهال په افغانستان کې رامنځته شوی دی، په میلیونونو کډوال به بیرته افغانستان ته ځي، او له دې سره څنګه کې له دې وړاندې په افغانستان کې یو بشري ناورین و او مختلف سازمانونو خبرداری ورکړی و چې څه باندې 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ډول ناورین چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کېدونکی دی، مسؤلیت یې چاته ورګرځي او طالبان پکې څومره ونډه لري چې دغه خلکو سره مرسته وکړي یا نور سازمانونه؟
یقینا مسؤلیت خو دا وخت طالبان د کابل واکداران دي، او تر یو حده پوری د طالبانو او د پاکستان او د ٹی ٹی پی په سر باندې د افغان حکومت موقف لامله پاکستان دغه یو په دا د افغانانو شرل د یو عکس العمل په تور باندې چې افغان طالبان حکومت دوی سره ٹی ٹی پی په مسله کې همکاري نه کوي، په عکس العمل کې یا په کار کې یا په خشم کې د بلونو افغانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړو، نو دا خو طالبانو باندې د مسؤلیت راځي. خو متاسفانه دا وخت د افغانستان طالبانو حکومت په نړیوال سټیج کې موجودیت نه لري چې دغه افغانانو په اړه باندې نړیوال خبر کې. ملګری ملتونه هم بالخصوص یونیسیار چې په کلونو کلونو د افغان کډوالو په نوم باندې تر ټولو زیاتې پیسې راجمع کړي دي، هغوی هم ډېر یو خاموش یو ډېر یو یعنی غیر ذمہ دارانه ډول باندې افغانان په نیمه کې پرېښودو، پاکستان حکومت باندې نه فشار واچولو او نه هم دې ته اماده کړلو چې د افغانانو د وتلو لپاره یو لاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت خو یا طالبان حکومت خپل یو بیچاره حکومت ته دومره وسایل نه لري، او د دومره ستر تعداد د افغانانو راتګ دا یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. حتی پاکستان دومره په عاجلانه ډول دا پریکړه وکړه چې اوس افغانان چې له هېواد ځي په هر حالت کې چې وي د هغوی د وتلو لپاره امکانات نشي برابرولی. په تورخم کې د هغوی د کورونو د ماشومانو افغانستان ته اړولو هغه مسؤلیت او فرضیت نشي ادا کولی. نو دا په دې معنی ده چې دا ټولې پریکړې یو یو عکس العملي پریکړې وي، یو داسې پریکړې وي چې افغانان یعنی پاکستان هم په دې کې یو ستر نقصان وکړو. 45 کاله افغانانو سره ډېر ښه وکړو، په آخر کې په ځای د دې چې افغانان یو باعزته طریقې سره د یو پروګرام له مخکې مخکې وباسي، هغوی ته د یوې میاشتې ضرب الاجل ورکړو. او تاسو ګورئ په دې کې اکثریت افغانان نن چې ما کتلو په اسلام آباد کې د ځینو ځینو کې هغه افغانان دي چې کارډونم لري، خو ماحول داسې جوړ کړی دی لکه یو جنګي ماحول. دا افغانان نه وي بلکې د هندوستان د فوج نه نیول شوي خلک وي چې بېرته هندوستان ته لیږي، او ټول پاکستان کې متاسفانه د دوی میاشت راهیسې بس هر پاکستانی ته دا نظر ورکړی دی چې که افغان زمونږ دښمن ده، که افغان له ملک وباسو زمونږ ډالر به کلدار به پورته ولاړه شي، امنیت به مو جوړ شي. نو دا ډول اقدامات خو ټیک ته د دوی دپاره به د چې څه مقصد وي هغه به ترلاسه کړي، خو افغانانو دپاره یو ډېر زوړ زخم شو، او دا زخم به بیا
افغان کډوالو سره وباسي.
نو واضح خبر دا چې دوی ویلې چې افغان طالبان دلته راځي، د تاریخ طالبان سره بریدونه کوي په پاکستان په افغانستان کې، تاریخ طالبان پاکستان غړي وو، کسان هلته د دوی د استخباراتو معلوماتو مطابق هلته ساتل کېږي، لکه څنګه چې شل کاله په پاکستان کې افغان طالبان ساتل کېدل، اوس په وین ډول باندې دوی وایي چې مطلب پاکستان ٹی ٹی پی هغه ساتل کېږي. نو یو ډول پاکستان دوی وایي چې امنیت یې موږ سره خطر کړی ده، خو زما په خیال چونکه اوس افغانستان کې یو مرکزي حکومت نشته ده چې نړیوال سټیج باندې نمایندګي ولري او سفارتونه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی چې هر څه کوي د افغان طالبانو حکومت د باندې اواز نه لري چې د دوی په اړه باندې نړیوالو ته احتجاج وکړي. نو له دې امله متاسفانه د طالبانو په ټس کې یا طالبانو د پالیسیو په عکس العمل کې په ملینو افغانان له خطر سره مخامخ دي، او زه فکر کوم چې طالبانو مسؤلیت دا و چې په سختي سره پاکستان سره خبره کړې وای چې دا افغانان راوباسي، خیر ده خو په داسې وخت کې نه چې شپږو میاشتو اقل هم یو وخت ورکول شي، دا اوس که افغانان که اقتصادي مشکلات لري هغه په خپل ځای، خو په د یخ هوا کې داسې هیواد ته تک چې هلته منفي شل درجې او پنځلس درجې هوا وي، ماشومانو سره بد رویه دا اوس رامنځته کېدای شي، یا دلته په کیمپونو کې چې کوم افغانان چې هغوی کې مېرمنې وي ماشومان وي، که هغوی سره بد رویه کېږي، نو دا پاکستان لپاره هم زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې خودی دا فکر کوي چې موږ یو کامیابه پرېکړه کړې ده، خو که په اوږده موده کې وګورو پاکستان لپاره په افغانستان کې دوی مکمل ډول د خلکو سره چې کوم دی رابطې وي هغه هم د لاسه ورکوي، حکومتونو رابطې کله هم ښه نه وي د دواړو حکومتونو ترمنځ په ټول تاریخ کې، خو بیا هم په تېرو شلو یا پنځه کلونو کې چې افغان کډوال پاکستان ته راغلو، نو بیا یو ډول د پاکستان په اړه باندې ډېرو خلکو مثبت نظر شو. تاسو وکړو چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو ولکه افغانان بیا هم پاکستان ته راغلو، چې د دې ځینې خارج ته ولاړو ځینې اوس هم پاتې، بیا هم د پاکستان په اړه د خلکو نظر و چې افغانستان کې یو منفي تغیرات راځي یا جګړه راځي یا ناورین راځي، بیا هم پاکستان افغانانو ته لاره خلاصوي. خو زه فکر کوم دا اوسنی عکس العمل چې کړی ده دا ډېر توند عکس العمل ده، او دا په دې شک نه چې افغانان به ډېر نقصان وکړي، خو پاکستان په اړه باندې د افغانانو عکس العمل په افغانستان کې دننه پاکستان په اړه باندې د خلکو فکر به هغه بیخي د دښمنۍ تر حده واوړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راشه، ما که وخت پات شو اوریدونکو له سره د سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام خوري کې ما سلامونه قبول
مننه
سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه تاسو سلام علیکم سلام ستړي مشي قری صاحب لتاسی او لند ساسیمه ته خو حتمن کډوال نه دی درغلی او غی طرف ته کیدی شي ډیر څوک نه وی درغلی، خو په ټوله کې لند ساسی نظر اورو
زموږ سیمه ته کني راغلی خو رکی کبول دا کوم زموږ وطن دی ک کوم نه زموږ وطن دی، او کله شي جو ځان زموږ وطن دی، کننګراری زموږ وطن دی، افغانستان روح بدن دی، افغانستان خلک چې ارته اړ یو زوريږي دلته چې جام ته زوريش خبره ده چې دلته نظر خدای شي دی دا چې دوی وایي موږ سلويش کاله د افغانانو ملما پالنه کړی ده، په دې سلويش کاله کې دوی موږ د مهاجرت په خاطر باندې صاحب د اتم سو، نو نن کداسي چې دوی د سلويش کاله د خدای لپاره یا د همدردی د لپاره موږ پالنه کړی، نو نن افغانان دغه مجبور دي نن یې ولې پالنه نه کوي. خبره ده سره چې پر دې ځان یې زلن نظر ورکوم، یو خدای دی چې موږ پر جهان باندې درې حق لرو، دغه پاکستان باندې هم لرو، پر ټول جهان، پر ټول جهان باندې د بشر حق لرو، او پر پاکستان باندې هم د مسلمانۍ حق لرو، هم د همسایتو حق لرو. نو کوم چې کوم همسایه چې همسایه به عزت کوي، دا خپل به عزت ده، دوی علما باید راپورته شي، دوی ملت باید راپورته شي، دا افغانانو سلام درځي وي کې افغانان کنن به عزت دي، وګر چې زهیر دي، اقتصاد نه لري، بیکاری ده، نن افغانان هر طرف ته منګولي لګي، نن افغانان چې دا خواره اوړي په دغه افغانانو کې دای خلک څه چې نمزک لري، نه سرپناه لري، هیڅ شی نه لري، چې پاکستان ته تللی دي د هغه وخت را په دې خوا نمزک لري چې دلته راشي هیڅ شی نه لري. سید دی مسؤول نظام به څه ورسره وکړي، ولیکن د دې نظام د مسؤول نظام هم دا په واسه نه ده چې د دې مهاجرینو غم وخوري. خو په هر صورت ما پر جهان باندې دا شغ دی چې دغه افغانان دغه بی عزتي وساتي، د پاکستان سره دی خبرو تر وړاندې شي، او پاکستان سره دی په یو تفاهم ورسیږي، تر څو چې افغانان دغه ژمی ووځي، بیا مې د مې نه مرحله وار کرا واوري، د افغانانو خپل کور دی، ارسره خپل کور ته راځي.
مدنه کور ودان قری صاحب چې اړیکه مونیولې و او خپل نظر مو سره شریک کړ. اوس به هم په پاکستان کې وبلی افغان کډوالې ته ورشو. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی.
خیر دی نصیب سفر ته جانې تستر نصیب
مدنه کور ودان فرزانه جانې تاسو ته وایي هغه افغان کډوال چې لا په پاکستان کې پاتې دي ته ټول لوی اندېښنې څه ده؟
نو تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د هغو دلته کورونه شته دی او مالونه شته دی، نو هغه داسې په سرنوشته دي نه خپل مال وړلی شي او کورونه خاص هم ترې پاتې دي سرایونه ځایونه
پوس وخت کې تاسو
او ماشومان کوي امتحانونه یې نه دي ورکړي، نو هغه هم داسې په سرنوشته پاتې دي.
دا اوس وخت فرزانه جانې اوس وخت کې چې تاسو یاستې قانوني اسناد لرئ د اوسېدو کنه تاسو به راځئ؟
نو ما خو کوم کارونه چې راکړې هغه سره شته دی، خو دوی همدا خبره ته اوس نیولې چې د دې وخت پوره دی دې کارونه وخت تېر شوی دی، نو هغه کارونه شته دی مرسره.
د خپل ځان په اړه درته وایه فرزانه جانې، حتما تاسو به یا مکتب کې یاستې یا په پانتون ته ځئ. خپله څومره اندېښنه لرئ چې راشي افغانستان ته او دلته مکتبونه بندي پانتونونه بندي؟ د خپلې اندېښنې په اړه درته وایه.
مګنو خپل اندېښنه ده دلته خو موږ ته هیڅ حق نه دی ملاوه چې موږ څه تعلیم کړی دی، هغه زموږ په خپل او د کوشش ته وجه کړی دی. موږ ته پاکستان نه داسې حق راکړی چې داسې تعلیم یې راکړی یا داسې صحت یې راکړی، خو موږ دومره ژوند چې دلته کولی شو موږ افغانستان کې کولی شو، خو زموږ حکومت نه دی هغه دې موږ ته غېږ خلاصې کړي، موږ تعلیمونه دې راته سکولونه دې راته خلاص کړي مکتبونه، نو موږ به په خوشحالۍ باندې ترسو.
مننه کور ودان فرزانه جانې ژوندۍ اوسې چې را سره خبرې دې وکړې. یوسف زی صاحب که تاسو ته راشمه، زیاتره افغان کډوال همدغه ګیله کوي چې دوی دلته راشي حکومت هغه ځوانانو ته یا هغه کسانو ته چې لا په افغانستان کې دي د کار زمینه نه ده برابره کړې، دوی خپله به پښو نه دي ولاړ، دا چې نور پسې راځي لکه څنګه چې دې خور کې ګیله وکړه یا مکتبونه نشته پانتونونه نشته ځوانانو ته د کار زمینه نشته، په دغې برخه کې دغه موضوع څومره هغه د کډوالو سازمانونو ته ورګرځي په ټوله کې نړۍ ته ورګرځي چې په دغه برخه کې په طالبانو فشار واچوي یا د پاکستان په حکومت فشار واچوي تر څو حداقل په دغې برخه کې یو تغییر راشي؟ اوس خو افغانان راځي، خو تغییر څنګه راتللی شي چې دغه خلک په افغانستان کې یو ښه ژوند ولري؟
زما په خیال نړیوال سازمانونه هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه یې د نجونو د مکاتبو مسله یې اوس پورې حل شوې نه ده، 10 میلیونه د افغانستان نفوس ته په هغوی کې ظاهره خبره ده نیم نفوس یې مېرمنې دي، د هغوی مسایل حل شوي نه دي، او د دغه افغان کډوالو په راتګ سره به په افغانستان کې بیکاري نور هم زیاته شي، د مېرمنو د تعلیمي مراکزونه د باندې پاتې کېدلو یعنی تناسب نور هم زیات شي، او ډېرې هغه نجونې چې دلته دي ځینې ځینو کې په شخصي یا د افغان کډوالو په مهاجر کمپونو کې تر یو حده پورې مکاتبو ته ځي، د شپږم سیمه پورته ځي، هغوی به بې تعلیمه پاتې شي. نو زما په خیال د مهاجرت 40 کاله مهاجرت ختمول بیا یو نوی ژوند پیل کول دا طبعا یوازې نجونو دپاره نه، د هلکانو دپاره، خپل ملګری د لاس ورکول، خپل ماحول د لاس ورکول، یو نوی ازمکی، یو نوی زیته تلل، هغلته بیا له د موسم سره نیولې، له خلکو سره، له ازمکی سره، له بازار سره، له مارکیټ سره، له کلي سره آشنا کېدل، دا یو ډیره اوږده پروسه ده، او دا په مجموع کې یعنی په ټولو باندې منفي اغېزې هم لرلی شي او مشکلات هم ورته زیاتولی شي. زه خپل دا فکر کوم چې ډېر افغانان چې اوس بیرته ځي، ځوانان به ممکن په دې هڅه کې وي چې افغانستان وتښتي یا ایران ته ولاړ شي یا اروپا ته مخه کړي. او نړیوال سازمانونه څنګه چې ما مخکې ویل دي، مکمل ډول د افغان کډوالو د دې د حکومتو په ساتلو کې په مکمل ډول ناکام شوي دي، که هغه پاکستان کې نوسیاري داري دي یا نړیواله ټولنه ده، هغوی په هغه اندازه چې دوی باید دغه افغانانو دفاع کړې وای او دوی دپاره یو مناسب وخت اخیستی وای، هغوی ونه کړو. په متاسفانه په تېرو 10 کلونو کې افغانانو هم پاکستان کې پراته، هغوی هم بېغوري وکړه، او د افغان 10 کلونو کې جمهوري حکومت وختونو کې هغوی حکومتونو هم باید دا په دې هیواد کې د افغانانو ساتل په ډېر اساسه موضوع وي، هغوی باید خپل وخت کې دا بیرته ستانه کړي وای. خو بهرحال اوس مو وکتل شي چې افغان طالبانو حکومت یو حد پورې خو دوی کوشش کوي چې دوی لپاره انتظامات وکړي، خو دا د خلکو راتګ تعداد دومره ډیر زیات ته چې ناممکن ده چې دوی ټولو ته ورسیږي. ځینې ورونه به ما مخکې واورېدو چې کوشش کرایې زیاتې شوي د کورونو. ظاهره خبره ده حکومت د کورونو په کرایه باندې کنټرول نه لري، نه په افغانستان کې دومره ډیر کورونه شته دي چې دا ټول خلک دې پکې اوسیږي، او حتی داسې کورونه هم شته که په زر افغانۍ باندې څو کور ورکړي هغوی بیا د هغوی د کرایه وس هم نه لري. خو اکثر افغانان کوشش کوي چې خپلو کلو خپلو بانډو ته ولاړ شي، خپلو خپلوانو سره اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دغه افغانان بالاخره ټول ویستل کېږي. متاسفانه اوس اکثره هغه افغانان دي چې چکاډونه ورسره شته دي. پاکستان مخکې ما وویل چې ماحول داسې جوړ کړو، یو فضا داسې جوړ کړو چې افغان وباسي. یعنې په اسلام آباد کې ډېر افغانان د کورونو کرایه ورکوي، خو د کورونو مالکان د ډېر وجه سره پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې تاسو به کورونه ورکوي، هغه مجبور شوي چې له کورونه وباسي. همداسې یو کور زه پېژنم چې څلوېښت کاله په یو کور کې اوسېدلی دی، خو د کور مالک یې اوس له کوره وباسي او افغانستان ته روان دی. مننه
یوسفزای صاحب چې وخت پای ته ورسېده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو هم. تر بلې خپرونې ښې چاره.